شده او کورنی حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو د خزه او کورنی حقوقونی ز خبرونه مینوالو د قربا یوسف خان زدران سلامونه او نیک هله ومنه په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ او زمنګ خبرونه مو د پام وړ ګرځیدلې وي. نو درنو اوریدونکو نننې خبرونه چې پټولنه کې د خزه د میراث د حق پاړه ده پیلو د ازادۍ رادیو د خزه او کورنی حقوقو په تیر خبرونه کې مونږ تر ډیر هدا په کورنۍ کې د خزه حقوقي مسایل بیان او په هر موضوع مستاسه اوریدونکو پښتنې او نظریات هم درلودل. نو دا اونۍ په دې خبرونه کې د ښځې د میراث په حق خبرې کوو او د خبرونې په لړ کې ستاسو اوریدونکو پوښتنې هم خبريږي چې د خبرونې میلمه روح الله حبیب به ستاسو او د خبرونې پوښتنې ځواب کړي. نو هیله کوم چې تر پای خبرونه تعقیب او د راتلونکو اونۍ موضوع لپاره بیا خپلې پوښتنې زموږ سره شریک کړئ. نو مدافع وکیل ښاغلی روح الله حبیب صاحب سټوډیو ته بخیر راغلی او ستړی مشي.
مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقې خپل ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ښاغلی روح الله حبیب صاحب. تاسو واوریدل دا اونۍ په خبرونه کې د ښځو د میراث په حق خبرې کوو. نو که په پیل کې اوریدونکو ته د میراث په اړه هغه عمومي معلومات ورکړئ چې میراث یعنې څه.
مننه. مخکې له دې نه چې راشو په میراث باندې بحث وکړو غواړم چې لږ څه رڼا واچوم چې میراث ډیر یو لوی علم دی او مونږ نشو کولای چې ټول میراث په خپل دغه نیم ساعته خپرونه کې دا مونږ تاسو په دې موضوع باندې بحث وکړو او خپل اوریدونکو ته دا وړاندې کړو. خوالی زه غواړم چې مخکې له مخکې نه خپله بښنه خپل اوریدونکو نه وغواړم چې میراث ډیر لوی علم دی خو مونږ کوی شو چې فقط په هغه ضروري موضوعاتو باندې په میراث باندې په دې خپرونه کې بحث وکړو تر څو یو څه رڼایي مونږ اوریدونکو ته واچول شي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه دی انسان فطرتاً یا ذاتاً په خپل ژوندانه کې کوشش کوي یا زحمت باسي یا مثلا هلې ځلې کوي تر څو یو څه اموال او شتمني راټول کړي او کله چې دی ژوندی دغه اموال یا شتمني دا راټولوي بل دې نه چې دی مړ کیږي دنه دغه اموال او داری په ځای پاتې کیږي. دغلته ده چې موږ ته یو څه ضرورت پیدا کیږي چې بعضی قواعد او اصول وي چې د دغه سړی چې مړ کیږي یا مثلا له منځه ځي د دغه شتمني چې دنه په ځای پاتې کیږي دغه سرنوشت برخلیک وټاکي. خدا به څنګه وټاکل شي؟ موږ تاسو خوشبختانه د دغه میراث په اساس یا د میراث د قواعدو په اساس دغه سرنوشت دغه اموالو د دغه سړي چې فوت کوي یا مثلا مړ کیږي موږ کوی شو چې د دغه اموالو برخلیک څنګه کو ویټا کو یا تعین کو. یعنی دا ډیر هغه قواعد چې موږ تاسو شریعت په نظر کې نیولې دي یا شریعت موږ تاسو ته په ځای پرې کړي کچېرې یو سړی په خپل ژوندانه کې هر څونه هلې ځلې کوي هر څونه اموال او داری او شتمني لاسته راوړي نو کله چې مړ کیږي په اساس دغه قواعدو باندې تاسو کوی شئ چې دغه اموال برخلیک یا سرنوشت سره معلوم کړئ. مخکې له دې نه چې اوس نور بحث پیو غواړم چې یو لنډ غونې تعریف دی میراث نه ولرم. میراث عبارت دی د زده کولو نه د هغه اصول او قواعدو څخه دی یعنی فقهي قواعدو څخه دی چې یا ریاضي قواعدو څخه دی چې په دغه په اساس موږ کوی شو چې د وارث حق د میت په ترکه کې یا د میت په مال کې معلوم کړو. ولی غیر تعریف نه بعض موضوعګانې نور هم دي چې دلته مطرح کیږي چې موږ تاسو باید په دې باندې لږ څه رڼا واچو. هغه عبارت دي له ارکان د میراث نه. موږ تاسو باید پوه شو چې د میراث ارکان څه شی دي. یعنې تر هغه وخته چې دغه ارکان موجود نه وي موږ تاسو نشو کولی چې په میراث باندې وغږو یا میراث چی کو تطبیق کو. راځمه چې خپله رکن څه شی دی. رکن عبارت هغه جز د یو شی نه دی که چیرې دغه رکن نه وي هغه شی اصلا موږ تاسو ته معنا نه لري. د تعریف دی رکن دی. اوس راځو چې په میراث کې دغه ارکان څه شی دي. په میراث کې درې رکن لري. اول رکن موارث یعنی هغه څوک چې دی مړ کیږي او د هغه نه مال پاتې کیږي. یعنی کله چې څوک مړ کیږي هغه ته موږ چې وایو مورث. که چیرې یو سړی مړ نه شي یا یو سړی موجود نه وي چې هغه مړ شي او د هغه نه مال پاتې شي نو اصلا د میراث موضوع مطرح کیږي نه. موږ چاته وایو چې میراث ولې باید ووایو چې میراث. خو کله چې یو سړی مړ کیږي دلته دا چې میراث موضوع مطرح کیږي یعنې د هغه اموال چې هغه نه پاتې کیږي موږ مجبور یو چې هغه مال څنګه کړو تقسیم یا ترکه یې کړو. بناً موږ تاسو ویلو شو کله چې مورث موجود وي یعنې یو سړی مړ شو یو رکن د میراث تکمیل دی. دویم وارث. وارث څوک دی؟ هغه خپلوان د میت چې دی مړ کیږي د هغه نه دغه خپلوان یا دغه وارثین پاتې کیږي. که چیرې د هغه نه وارثین پاتې نه شي نو بیا هم د میراث موضوع اصلا مطرح بس نه دی. دریم موضوع د میت یا د مورث نه باید مال پاتې شي یا مال په ځای پاتې شي. که چیرې یو سړی مړ شي او د هغه نه مال پاتې نه شي بیا هم موږ تاسو د میراث موضوع نشو مطرح کوي انده په دې معنی چې وخت سړی مړ شو دغه نه مال پاتې نشي نو موږ څه شی او چاته موږ تقسیم کو نو په دې اساس موږ تاسو ویل شو چې درې رکن لري میراث چې یو مورث دی چې څوک مړ کی وارث چې هغه نه پاتې کیږي او میراث هغه مال چې دی چې څوک چې مړ کی دی هغه نه پاتې کیږي په ځای
او وکیل صاحب مننه تاسو د میراث د واقع کیدو هغه ارکان ویلې خو څه شی سبب کیږي چې د میراث واقع شي بل اخره
ډېر ښه پوښتنه مکو په میراث اغیستو کې موږ اسباب لرو چې په هغه ساز هغه اسباب باندې یو سړی ل خپل دی میت یا مورث نه دی میراث اخلي هغه اسباب چه دي د شرعي لنګانه یا د فقه لنګانه درې شرط دي د میراث د میراث اسباب ولې د موږ تاسو د نافذه قوانینو په اساس باندې دوه سبب دي خو چون دا یو سبب شي په شرعي کول شوی دی د اوس دغه نه د تطبیق وړ نه دی بنا ان زه غواړم دغه موږ تاسو د قانون له نگاهنه چې درته ویل شوی دوه سبب دغه دوه سبب زه تاسو ته وایم اولین سبب دا چې د زوجیت دی یا صحیح نکاح دی کله چې یو ښځه ل خپل میړه نه او میړه ل خپل ښځه نه میراث اخلي نو د سبب چې دی د سبب فقط د دغه صحیح نکاح دی یعنی کله دی په مایس کې دغه نکاح نه وي شوی نو د هیڅ وخت حق نه لري چې دیو بل نه دی میراث وي سي دوی موضوع قرابت دی قرابت په دې معنی دی چې یو سړی خپل یو چا سره چې مړ کیږي دغه سره رشتہ دار یعنی ور سره دی ویني یا مثلا د نسبی رشتہ ور سره ولري لکه مثال پلار زوی د پلار سره یا برعکس پلار د زوی سره یا به طور د مثال مور د زوی سره یا زوی د مور سره یا مثلا پلار د مسی سره دغه رابطه دغه رشته یعنی دغه د خون د وینې اړیکې به دی په منځ کې به وجود وي دغه نسبی اړیکې دی به سره ولري چې تر څو د یو د بل نه سره میراث واخلي نو یعنی په مجموع کې موږ تاسو ویل چې مطابق د قوانین د افغانستان دوه سبب شو یو صحیح نکاح یعنی رابطه د زوجیت او دوی هم قرابت
خډیره مننه وکیل صاحب نظر د خبرونه وخت او عمومي معلومات هم دومره بستی خو کمخ کې لاړ شو
فقط زه غواړم چې یو شی بلم خپل اوریدونکو ته وایم هغه زیات کم چې ډیر مهم به موضوع دی هغه شرایط د میراث دي درې شرط لري میراث اولین شرط دی دا ده چې مورث باید مړ شي یا موت د مورث کچیر دی وسړی مثلا مورث مود نه مرنشی یا مثلا فوتونه کی نو موږ بیا هم د میراث د تقسیم لپاره موږ نشو کوي چې د مال د چانه پات کی دا تقسیم کو دا په دې معنی چې وسړی مثلا مال دی غره مال لري مثلا دارایی لري شتمنی لري تر سوچ دی نه مړ کیږي نو هیڅ حق نه لري چې د میراث یا د مال وخت نه چې کی تقسیم کی ولی په دې معنی کلش دا سړی ژوند دی نو د خپل حق لري قانوني شری چې خپل مال باندې تسلط کوي او تصرف کوي خو خچتن هر رقم قانوني استفاده کې د حق دی دویم شرط وارث باید ژوندۍ وي کچې مړی نو موږ چاته باید میراث ورکو او دریم شرط د میراث دا چې موانع وجود ونه لري د چا د ارث د اغیستلو لپاره یعنی داسې موانع موجود نه وي چې وارث ونه کولی شي د خپل مورث نه میراث واخلي
وکیل صاحب کلګ اشاره ورته وکړي کوم موانع دي چې د میراث مخنیوي کوي
موانع کې تقریبا مطابق د شریعت څلور موانع دي خو دوه موانع ډیر مهم دي چې تاسو د زو غوړن دا تاسو ته وایم دوه موانع دونه د تطبیقي جنبه نه لري چې یو بردګي دی یا غلامی دی چې غلامی نشته دی په موږ تاسو په دې عصر او زمان کې او بل موضوع هم اختلاف دی مملوک دی چې دا هم نه دی فقط دوه موانع غواړم چې تاسو وایم چې هغه یو قتل دی بس یو وخت انسان ډیر ورختایي کوي ډیر عجله کوي تر څو د خپل دی پلار یا مثلا څوک چې مثلا د دوی مشران دي یا مثلا نیکه چې دی ژوندۍ د نه چې مال او شتمنۍ لري دی ورته ورختایي کوي د څنګه دغه مال او میراث د نظر لاس ته راوړي په دغه حساب باندې دی ډیر ورختایي کوي چې په اساس دغه ورختایي د ده باندې د سړی محرومي ولی محرومي یعنی دغه د عجله دی چې کوشش کوي د خپل مورث له منځه ویسي یا خپل دغه پلار له منځه ویسي تر څو دغه مال او شتمنۍ د ته پاتشي خو کله کچېرې یو سړی قصدن خپل پلار یا مثلا خپل د مورث له منځه وړي دلته دی چې دی نور د مستحق د میراث نه کیږي مطابق د شریعت او مطابق د قانون او دویم اختلاف د دین مثلا په جریان کې یو دم یا مثلا وارث کافر کیږي یا مرتد کیږي او یا هم مورث کافر کیږي یا مرتد کیږي چې دغه ته هم کافر مسلمان نه میراث نشي وړی او مسلمان له کافر نه میراث نشي وړی
وکیل صاحب تاسو د میراث په اړه عمومي معلومات تر ډیر اندازې ورکړو لکه څرنګه چې میراث نیم علم ګڼل کیږي نو ټول دلته نشو بیانولای خو دا لازمی بریښي چې اوریدونکو پوه شي چې د میراث حق له کومه ځایه سرچینه اخلي یعنی اسلامي شریعت او نور قوانین په دې اړه څه وایي
میراث له درې بخښونه سرچینه اخلي اول د خدای له کتاب څخه یعنی د قران عظیم شان څخه چې په قران عظیم شان کې واضح صریح آیتونه دي چې دغه نه د احکام د میراث په کې واضح او په ډیر په صراحت باندې په کې ویل شوی دي دویم سنت د رسول الله ده چلته هم دا ډیر واضح واضح باندې ویل شوی دی. او درې موضوع اجماع د اصحاب او تابعین دی، نن دغه درې سرچینې دي د میراث دی منابع لپاره.
او وکیل صاحب، په دې او نورو قوانینو کې د ښځې لپاره د میراث د اندازه څومره او څنګه ټاکل شوی ده؟ که په دې اړه خپل معلومات ورکړي.
د ښځې د میراث د اندازې لپاره موږ ډېره مشهوره قاعده لرو په ارث کې او یا هم په میراث کې، وی لذکر مثل حظ الانثین. دا په دې معنا چې یو مذکر دو برابر سهم اخلي او یو ښځه یو برابر سهم اخلي. چې دا قاعده نه موږ تاسو ډیر واضح توګه باندې کوي چې دا په قران کې راغلي دي، او دغه لوري موږ کوي چې ټول دغه میراث تقسیمات مختلف.
وکی صاحب، کبیر ته لګ په خواني موضوع ته راشو چې تاسو اشاره وکړه چې میراث په قران، حدیث او اجماع باندې ثابت دی، خو بلکس په افغاني پتیره بیا په پښتني ټولنه کې ښځه د میراث د ورکړې په ډیر کم څاوریدل کیږي. نو څنګه باید سړی پوه شي چې ښځه ته د میراث ورکړه کوم شرم نه، بلکې دا د ښځو قانوني او شرعي حق ده؟
ما خپل اوریدونکو ته ټولو ته دا پیغام دی چې تاسو کوشش وکوي چې په خپل ژوندانه کې د اسلام احکام لیره مواسي، کوشش وکړي چې د قران عظیم شان احکام تطبیق کړي، د سنت د رسول الله احکام تطبیق کړي، او اجماع د صحابه تطبیق کړي. بنا ان په دې اساس باید دی کوشش وکړي چې د اسلام له چوکاټ څخه، د اسلام له احکامو نه دی باید سرغړونه ونه کړي، او د اسلام قواعد او اصول ته باید دی احترام کړي. ما غوښتل له ټولو نه دا کچیر څوک په دې موضوع باندې نه پوهیږي، د دې کوشش وکړي چې لاړ شي مولوی صاحبانو نه د پښتنو کې، مثلا عالمانو نه سره د مشورې وکړي، تر څو دغه کامونه دی مطالعه شي، آگاه شي، په دې باندې پوه شي. او د ښځو په ارتباط باید هم تاسو وایم چې ښځو حق په دغه احکام کې د قران او د سنت او د اجماع واضح توګه باندې ډیر په صراحت باندې احکام ذکر شوی دي، او دا احکام مشخص دي. موږ نه شو کولای چې دغه احکام نه انکار وکړو. که چیرې احکام نه انکار کوو، لکه مخکې چې ما څنګه درته ویل، دا په دې معنی ده چې دغه حکم د قران موږ نه منو. بنا ان د ښځې حق په قران کې په سنت کې واضح او روښانه باندې ویل شوی دي چې ښځه یو برابر حق اخلي او نر دوه برابر حق. بنا په دې اساس موږ حق نه لرو چې د ښځې له حق نه په میراث کې انکار وکړو.
که بیا هم سړی ښځو ته د میراث ورکولو لپاره نه حاضرېږي، نو ښځې څنګه کولی شي چې دا حق لاسته راوړي؟
که چیرې بیا هم څنګه چې موږ تاسو په ټولنه کې دا رواجونه هم شته دي چې خپل هغه خپلوانو ته، مثلا خپل دغه ښځې ته، مثلا خپل هغه نسبي قریب ته دغه میراث ورته نه ورکوي یا د هغه حق نه ورکوي، دلته ده چې ښځې ته حق ورکول کیږي چې دا یې موږ تاسو عدلي او قضایي ارګانونو ته عارض شي او خپل حق د هغې نه څوکې وغواړي. غیر له هغه نه موږ تاسو بل قانون لرو چې د تاوتریخوالی د ښځې پر وړاندې د تاوتریخوالی منع قانون موږ تاسو دلته سره حل. که چیرې یو سړی غواړي خپل د ښځې یا خپل د خور مثلا قرابت نافیه کوي یا مثلا هغه ته میراث نه ورکوي، مطابق د دغه قانون د افغانستان هغه سړي ته مجازات شته، هغه سړی بندي کیږي غیر له دې نه چې د هغه حق ورکول کیږي د ښځې، او مطابق د دې قانون هغه ته هم مجازات او جزا هم ورته شته دی.
او وکیل صاحب، ډېره مننه. تاسو تر ډیره د میراث په هغه لزومي حالت خبرې وکړې، خو که دا ووایي چې په میراث کې څه شی شاملېږي، آیا یوازې پیسې که نور څه هم میراث کې شاملېږي؟
ډېر ښه سوال مو کوو چې کوم شیان په میراث کې راځي، کوم شیان چې د هغه حقوقي ماهیت حرام نه وي، هغه ټول هغه شیان دي چې په میراث کې شاملېږي، او غیر له هغه نه چې د ماهیت د حقوقي حرام نه وي، دغه شیان قیمت ولري. بنا ان دغه ټول شیان په میراث کې شاملېږي. لکه کوم شیان د ستاسو ته مثال درکړم چې کوم شی په میراث کې نه راځي، لکه شراب، لکه مخدره مواد، لکه د خنزیر غوښه، یا دا نور شیان چې مثلا د شریعت او د قانون له خوا هغه حرام شوي، دا په میراث کې نه راځي. نور هغه شی چې قیمت ولري او د حرام نه وي، هغه ټول د میراث شامل کیدای شي، په میراث کې راتلی شي.
وکی صاحب، تاسو اشاره وکړه چې سړی دوه برابر او ښځه یو برابر میراث اخلي، او دا چې څه په میراث کې شاملېږي دی هم تاسو اشاره وکړه، خو ښځه د میراث دا حق له کومو کسانو اخیستی شي؟
ښځه موږ تاسو ویلې چې په هغه کې په سبب اسبابو کې، یعنې په دوه سبب یو سړی میراث اخیستی شي، چې هلته ښځه نور ټول شاملېږي. ښځه هم په همدغه شکل باندې، یو سبب قرابت دی او بلې هم زوجیت، یعنی په دوه سببو د هغه کوی شي چې له خپلو اقاربو نه د چې وکړي میراث واخلي.
ښه، وکی صاحب، تاسو ویلی چې د قرابت او د زوجیت له مخې یو څوک د میراث حقداره کیږي، خو که یو شخص مړ شي او هغه قرضداره وي، نو د هغې د مرګ نه وروسته د هغې وارثین باید لومړی د هغې قرض ادا کړي، کنه لومړی باید دوی کینی یو بل ته میراث حق ورکړي او میراث تقسیم کړي؟ په دې وخت کې اولیت شته ورکول کیږي؟
بعد دینه چې سړی مړ کیږي یا مثلا وفات کوي، بعد له غنه چې دنه دغه سړی نه یو مقدار مال یا مثلا یو اندازه مال ته پاتې کی یا شتمنۍ ته نه پاتې کیږي، دغلته ده چې مستقیم دغه وارث حق نه لري چې دا خپل مال خپل منځ کې سره تقسیم کړي. دلته یو سلسله حقوق دي چې دغه مال باندې مرتب کیږي چې دا مال دغه حقوق باید تینه وزه شي، بعد لغه نه دا مال چی شي تقسیم شي سره. د حقوق کم حقوق دا څلور حقوق دي. اولین حق د دغه څوک چې متوفا کیږي یا څوک چې مړ کیږي د ده باید تکفین او تجهیز دینه باید چی شي، پرداخت چې مثلا ورکړ شي. دا په دې معنا ده چې کله چې سړی مړ کیږي دغه د کم مال چې دنه پاتې کیږي باید موږ او تاسو دغه څه ضروري مصارف چې دي چې مثلا هغه عبارت د تکفین او تجهیز څخه دی باید دا موږ تینه ایسته کړو یا دا تینه واخلو. او په دې کې باید موږ تاسو ډېر احتیاط وکړو چې په دغه تکفین او تجهیز کې نه باید موږ تاسو اسراف وکړو، او دا یعنې دا ورثه نه باید اسراف وکړي پکې، او نه هم باید دونه خصیصي او بخل پکې وکړي چې اصلا دغه تکفین او تجهیز په هغه ښه توګه باندې مراسم ورته اجرا شي. نه ده کې باید ډېر متوجه کړي چې نه پکې اسراف وشي او نه هم پکې بخل او خصیصي وشي. دویم حق چې دی پرداخت د قرضونو دی. دغه متوفا چې دی مړ شوی که چیرې په خپل په ژوندانه کې د خلکو نه قرضونه پیسې اخیستي او بیا دا مړ کیږي او په ژوندانه کې وخت پیدا نه کړي چې دا خلکو ته د خپل قرضونه ورته ادا کړي او ورته ورکړي، دغلته کله چې دی مړ کیږي نو دلته باید دغه وارثینو مکلف دي چې اول دغه متوفا دغه دین یا دغه قرضونه له دغه مجموعې مال یا شتمنۍ نه ورته وباسي او اصل سړي دغه دینونو ته یې ورکړي، بعد لغه نه دغه مال درازو په دریم تقسیم باندې. لکه څنګه چې موږ تاسو ویل چې بعد لغه نه چې تکفین تجویز شو بعد لغه نه هم د قرض ادا شو په دریم حق کې چې په دغه اموالو باندې دی دغه سړي په ژوندانه کې امکان لري چې ده وصیت کړی وي چې ما دغه مال فلان شخص ته ورکړي یا فلان ځای کې مسجد جوړ کړي یا فلان ځای کې مثلا یو څه وصیت یې کړی، دغه وصیت باید ده ادا شي. ولې دغه وصیت یو شرط لري، دا شرط دا ده چې دغه وصیت له دریم حصه دغه مال نه ده دا وصیت زیات نه وي. بلاخره په څلورم حالت کې دغه حالت دی دی چې دغه مال دغه ورثو په منځ کې تقسیم او ترکه شي سره.
وکی صاحب تاسو د مړي د پاتې شوي مال هغه څلور حقونه بیان کړو، خو یو بله پوښتنه راولړېږي. که څه هم په مهر باندې موږ مخکې خبرې وکړې، خو که د یوې ښځې مهر په میړه پاتې وي او میړه یې په دې وخت کې مړ شي، آیا ښځه په دې وخت کې د مهر اخیستلو حق لري که نه د میراث د اخیستلو حق لري؟
دا ډېر ښه سوال دی، په دې خاطر چې اکثر د موږ او تاسو په ټولنه کې دا موضوع ډېر سره مطرح شوي دي. کله چې میړه مړ کیږي او د ښځې مهر په دې تر غاړې پاتې، نو دغه مهر د ښځې په دغه میړه باندې یو دین دی، او دا سړی چې مړ شوی دی دا دیندار تلی دی. په دې اساس باندې کله چې دی مړ کیږي ښځه حق لري چې د خپل دغه میړه اموال او د شتمنۍ څخه اول خپل دا د مهر حق تینه واخلي، یعنی په عنوان د دې چې دا ما یو دین یو قرض دی، په دې باندې ما دا قرض او دین تینه راکړي، بعد له غنه چې دا خپل دا قرض او دا دین تینه واخیسته، په دویم حالت کې دی بیا مستحق د خپل د نورو ورثو سره یو ځای د خپل مستحق د چیرې د ارث یا د میراث دی. هغه په دې شکل که چیرې میړه نه مثلا دا ښځه اولاد ولري، نو دا ښځه د اتم حصه د دغه اموالو نه مستحق کیږي، او که چیرې مثلا اولاد ونه لري نو دلته دی پوسره د نه درلودو اولاد سره دی په څلورم حصه کې د خپل د میړه نه د مال څخه دی مستحق کیږي.
او دا چې د میراث اندازه څومره ټاکل کیږي په دې اړه خو په دې خبرونه کې ټول معلومات نشو ورکولای، خو اوریدونکو څخه هیله کیږي که چیرې د داسې موضوعاتو سره مخامخ کیږي نو دوی باید له نږدې عالمانو او فقهاو سره مشوره وکړي تر څو نه د ښځې او نه د سړیو د میراث حق ضایع شي. ځکه چې تاسو اشاره وکړه چې دا ډیره مهمه موضوع ده او اسلام هم په دې اړه ډېر زیات ټینګار کړی. خو هغې صاحب یو بل سوال، کله که د یوې کورنۍ لور چې واده کړې ده د مهر په اړه خو تاسو وویلې د میړه په کور کې چې کوم حقوق لري، خو اتمن دا جینۍ په مور او پلار هم د میراث حق لري، خو دا جینۍ مړه کیږي، آیا د دې جینۍ اولاد کولی شي د مور او پلار څخه د میراث غوښتنه وکړي که نه په دې وخت کې میراث ساقطیږي؟
اول غواړم چې تاسو د مخکې خبرې په حساب چې دقیقا هم تاسو ویلې چې ښځه ځان ته ډېر حالتونه لري د اخیستلو په میراث کې، دوی باید کوشش وکړي چې دا هر څوک دا نشي کوی دا ترکه دا تقسیم وکړي، دوی باید مراجعه وکړي عالمانو ته، دا ډېر مهمه موضوع ده. بیا روش د تاسو په ارتباط دغه سوال باندې چې دقیق هم دا موضوع که چیرې یو ښځه مړه کیږي او د دن اولاد پاتې کیږي او دا ښځه خپل میراث یا خپل حق د خپل د پلار نه چې کوم مال ورته پاتې شوی دی هغه نه یې اخیستی او دا ښځه هم د دغه خپل د پلار په مخ کې نه یې وفات شوی. په دغه حالت کې دقیقا ولې نه د ښځې اولادونه کوی شي چې خپل د مور میراث د خپل د ماماګانو څخه واخلي، یعنی کوم ورثه چې پاتې دی د دوی مور شامل دی ورثه دی، د هغې په منځ کې دا میراث تقسیمیږي په دې شکل چې دوه حصې د ښځې ورونه اخلي، دوه حصې د ښځې ورور اخلي، یو حصه یې دا اخلي، بل نه یو حصه چې د ښځې ته رسیږي دغه یو حصه بیا د په اولادونو باندې تقسیمیږي. که مثلا هلکان یو که جنوکي نو په هلکانو جنوکیانو باندې په دې شکل چې دوه حصه یې مثلا زمن اخلي، دوه حصه یې هر زوی اخلي او یو حصه یې هر لور د ده اخلي. دا حق دی شرعي او قانوني.
وکی صاحب ډیره مننه. که د خپرونې وخت پاتې و بیا به هم ځینې سوالونه مطرح کړو، خو د خپرونې وخت ته په کتو په خپرونه کې ځینې نور سوالونه د اورېدونکو څخه راخلو. زموږ اورېدونکو زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیرې له لارې زموږ سره ځینې پوښتنې ثبت کړې دي، هغه اورو او بیرته خپرونې ته راګرځو.
مهرباني.
موږ پنځه خوندې یو، ورور نه لرو، پلار مې ده، مور مې ده، زموږ کاکاګانو یو ځای سړي زموږ غواړي بیل کړي او موږ ته حق نه راکوي، موږ څنګه کوچېرته لاړ شو؟ ځکه چې زه ډېر معلومات نه لرم په دې هکله، څه د اسلام په نظر او د قانوني په هکله موږ ته حق رسي که نه رسېږي، که رسي څومره رسېږي، او دا میراث زموږ د بابا ده که نه، او موږ ته دې حق نه ورکوي. وایي ځکه چې داسې ورور نه لري او که پلار ته میرسیږي څنګه نه، دا نه پوهېږم. او موږ ته داسې وایي ستاسې حق نه لري، ولې خپلې سې زوی لري لور لري هغه ته حق رسېږي او موږ ته نه رسېږي؟
بله، زه ولی خوشحال یم له خوست ولایت نه. د میراث په اړه غواړم تاسو نه وپوښتم چې په افغانستان کې ولې تر اوسه پورې د میراث چې خپلو خویندو او ورونو ته ورکړل شي د ظالمانو لاسونه کته شي، داسې یو قانون نه تصویبېږي یا په دې اړه لایحه نه جوړېږي چې جبرن عدالت پلی شي او هر چا ته خپل حقوق ورکړل شي؟ ځکه موږ اوس وینو چې هېواد کې بېلابېلو سیمو کې اکثره خویندو ته میراث یعنی خپل حقوق نه ورکول کېږي.
زما نوم خانولي ده، د سروبي ولسوالۍ د سرچینیز کلی اوسېدونکی یم. چیرې یوه خور د خپل ورونو نه د میراث غوښتلو تقاضا وکړي او هغه ورته زور ونیسي چې ته مونږ حق نه لرې، دا کوم عمل باید ورسره وکولی شي؟
بله، السلام علیکم. زما پیغام دا دی د ازادۍ راډیو د کورنۍ حقوق خپرونې ته د خوست ولایت نه درته پیغام پرېږدم خپرونې ته. او پیغام مې دا دی چې که ښځې ته په مهر کښې 500,000 روپۍ افغانۍ ورکړي، وروسته ښځه 3 کاله له ځان سره وساتي او خاوند ته یې بیا په پټي مصروف شي او بیا یې ورنور غواړي، له هغې وروسته بیا چې دوی دوه سره جوړ شي ښځه کولی شي چې هغه خپل مهر بیرته ځینې واخلي خاوند ده. دا مې پوښتنه وه.
ښه، وکیل صاحب، تاسو زموږ د څو اورېدونکو پیغامونه او سوالونه واورېدل چې دوی د ازادي راډیو د غږ ثبتونکي ماشین شمیرې له لارې زموږ خپرونې ته پرېښي وو، نو مهرباني تاسو د دوی پوښتنې ته ځواب ورکړئ.
ډېره مهرباني. اول خور دې موږ تاسو زنګ وهلی او هغه ویل چې موږ 15 خویندې یو او مور پلار هم لرو او کاکاګان، وایي د موږ حق چې د موږ د نیکنه موږ ته پاتې دی وایي موږ ته یې نه راکوي، او وایي چې تاسو ټول لورګان یاستئ، جنوکیان یاستئ او تاسو د میراث حق نه لرئ. داسې نه ده، خو تاسو مطابق د شریعت اسلام او مطابق د قوانینو د نافذه د افغانستان تاسو حق لرئ. اول خو باید د تاسو کاکاګانو تاسو د پلار حق ورته مطابق د قانون او مطابق د شریعت کوم حق چې هغوی ته رسیږي تاسو پلار ته رسیږي، دا حق باید هغه ته ورکړل شي. بعد له هغه نه تاسو د پلار نه کوم حق چې پاتې کېږي هغه تاسو ته درکول کېږي. کله چې د پلار نه تاسو ته دغه حق پاتې کېږي او تاسو ته درکول کېږي، نو په دغه حالت کې بیا تاسو ته دغه مال تاسو په 3 حصو تقسیمیږي چې 2 حصې د تاسو 15 خورګانو په منځ کې تقسیمیږي او 1 حصه بیا تاسو امکان لري چې تاسو کاکاګانو ته که چیرې نور څوک نه هغوی ته نو بیا هم دا بیرته ورته ورکول کېږي. غیر له هغه نه تاسو مستقیم حق دی په شریعت کې په قانون کې ډېر په واضح شکل باندې. بل ور خوشنود هغې ویل چې ولې په افغانستان کې داسې قوانین نه پلي کېږي چې د ظالمانو لاس ته نه قطه شي تر څو چې خپل د خورګانو میراث ورکړي. وروره، قوانین د میراث موږ تاسو په افغانستان کې هم شریعت لرو، د اسلام شریعت د اسلام لرو، دغه په خوا کې موږ تاسو مدني قانون لرو چې په مدني قانون کې هم دا ذکر شوي دي، او د مدني په قانون خوا کې هم موږ تاسو بل قانون جزایي قانون هم لرو چې هغه د ښځې پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دی چې هلته ډېر په صراحت شکل باندې ویل شوي وي کچېره څوک د خزه د میراث حق ورته نه ورکینو مطابق د قانون مطابق د قانون دا سړی مجازات کیږي او ته جزات انشاء او حبس یا په بند باندې به دا سړی محکوم شي. همدارنګ بلورو موږ تاسو د سروبي د ولسوالۍ نه زنګ وهله وغه ویل چې کچېره ورونه وي د خپل د خور میراث ورنه کی او خپل د خور سره زیات مثلا زور ونیسي دا خور حق لري چې خپل د ورونه د حق غوړي کنه د میراث حق غوړي کنه. بل ورور ولی نه د کچېره ورونه نه غوړي خپل د خور حق ورکینو د خور کوي شي چې د عدلي او قضایي ارګانونو له طریقه عارض شي او خپل د حق غوړي او کچېره د خلک ور سره زور نیسي نو مطابق دی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون په اساس باندې د دې ورور مجازات کیږي که چیرې دا ښځه د هغې باندې خپل ورونو باندې عارض شي. او دریم خور چې له خوست نه تماس نیولی او اړیکه ټینګه کړې وه هغه ویلې چې وایي که چېرې یو سړی خپل میړه سره واده وکړي او د هغه مهر د یو نیم لک روپۍ تعین شي بعد له هغه نه د خپل میړه نه څو وخته بعد مثلا یو درې کاله بعد د خپل د میړه نه دا مهر اخیستی شي که نه شي. ولې نه خورې دغه مهر د ښځې خپل حق دی شرعي او قانوني حق دی هر کله هر وخت د کوی شي چې خپل دغه میړه نه دغه مهر خپل واخلي او د ده مهر هیڅ وخت له منځه نه ځي مګر چې خپله د خپل د مهر نه دی تینه تیر شي خپل میړه ته د مهر وبخي.
وکیل صاحب له تاسو څخه مننه په دې امید چې د ازادي راډیو اوریدونکو زمونږ د خپرونې له لارې د خپلو پوښتنو ځوابونه اخیستي وي. د خپرونې پای ته تقریبا رسیدلی یو. که د خپرونې په پای کې وروستۍ تاسو کوم پیغام لرئ او یا د خپلو دفترونو ادرسونه وایي نو مهرباني.
ډېر په لنډ شکل باندې غواړم ووایم چې د میراث علم موږ لکه مخکې چې په سر کې موږ تاسو ویلې په دغه نیم ساعته برنامه کې دا نه خلاصه کیږي یا دا ډېر لوی بحر او ډېر لوی علم دی. زه غواړم چې خپل اوریدونکو نه که چېرې ده په ارتباط سوالونه لري نور مشکلات لري دوی کوی شي چې موږ دفاتورو ته مراجعه وکړي خپل د لا زیات معلوماتو په خاطر. د موږ د کابل ادرس دی د صدارت څلور لارې د کابل ولایت او کابل قومانداني په انګړ کې د حقوقي خدماتو رایګان دفتر. د تماس میرای دی 0 شپږ شپېته 2 50 شپږ ویشت. همدارنګه د په جلال آباد کې د جلال آباد ښار شرق پلازا د استیناف محکمې تر څنګ د حقوقي وړیا مشورو دفتر د اړیکې شمیره دی 0 اویا 0 شپېته 1 10 8. او همدارنګه په هرات ولایت کې هم د شاروالۍ اوله ناحیه د محبس سرک د استیناف محکمې ریاست دریم پوړ د حقوقي وړیا مشورو دفتر د اړیکې شمیره دی 0 91 8 10 215. همدارنګه موږ اوریدونکي کوي چې په مزار ولایت کې هم دې پاتې ته لاړ شي او خپل معلومات واخلي. 5 امنیتي حوزه د افغانستان ملي بانک سوهیل خواته د حقوقي وړیا مشورو دفتر د اړیکې شمیره 0 88 1 شپېته 1 50.
وکیل صاحب له تاسې او د ازادي راډیو د اوریدونکو څخه مننه چې خپرونه مو تر پایه راسره تعقیب کړه او تاسې زموږ اوریدونکو او د خپرونې پوښتنو ته ځوابونه ورکړو. نو موږ همدلته د خپلو اوریدونکو څخه خدای پاماني اخلو. خو د یادونې وړ ده چې موږ راتلونکې اونۍ یو ځل بیا د یوې نوې خپرونې او یوې نوې موضوع سره ستاسې په حضور کې حاضرېږو. موږ راتلونکې اونۍ انشاءالله د ښځې په وړاندې د تاوتریخوالي او د هغې په مواردو باندې خبرې کوو. نو که تاسې اوریدونکي په دې اړه کوم نظر او یا پوښتنه لرئ کولای شئ خپل نظر پوښتنه او خپل غږ زموږ سره شریک کړئ. زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. د دې شمیرې له لارې خپل غږ زموږ سره ثبت کړئ. راتلونکې اونۍ به انشاءالله ستاسو پوښتنه د همدې خپرونې له لارې ځوابیږي. نور مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.